شپږ بجې سویډ ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. امرالله سالی وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمۍ په معنا نه دي. د ولسمشر لومړي مرستیال دا خبره نن په کابل کې وکړه. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدلی سي. خبرونه له نوریاس نوري ناوري. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کابل امنیه قوماندانې وایي یو شمېر هغه کسان نیولي چې نن یې د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. د قبایلي سیمې په مومند ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 900 ته ورسېد. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا وایي که څه هم ډېر وخت په قدرت کې پاتې شوی خو استعفا به ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قومندانۍ وایي یو شمېر هغه کسان نیولي چې نن یې د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. د کابل امنیه قومندانۍ که څه هم د نیول شویو کسانو کره شمېر نه دی ښودلی خو په هغو تصویرونو کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته لیږل شوي ښکاري چې له یو شمېر نیول شویو کسانو سره وسلې هم وې. په عین حال کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته په خبرو کې وویل چې د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدام وشي چې په دې ورځې ګډوډي جوړه کړې وه.
زه پر ځوانانو بیا غږ کوم چې راستی د احمد شاه مسعود روایت پیاوړی کړي، عزت او شهامت یې نندارې ته وړاندې کړي. د خلکو ځورونکي له موټ څخه نه دي.
نن د کابل ښار په ځینو سیمو کې د شهید اونۍ په مناسبت لوی موټریز کاروانونه راوتلي وو او یو شمېر کسانو هم هوایي ډزې کولې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکزي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد پر جوړ څلي د ګلانو د ګیډۍ له ایښودلو وروسته خبرلاند ته وویل چې مرکزي پلاوی چمتو دی. ښاغلی عبدالله که څه هم دوحې ته د دې پلاوی د سفر کره نیټه ونه ښوده خو وویل چې بین الافغاني خبرې ژر پیلېدونکي دي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده. زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکز دي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
ښاغلی عبدالله دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تېره شپه وویل د طالبانو د طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر تر اوسه نه دی بشپړ شوی او چې بشپړ شي نو له افغان پلاوي سره به خبرې پیل کړي. دغه راز د یو بل خبر له مخې په قطر کې د طالبانو دفتر وایي پرون یې د کوربه هیواد له مرستیال صدر اعظم او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د بندیانو د خلاصون پر پروسې خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ نن رسنیو ته استولې ویل شوي چې د طالبانو مرستیال مشر او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر اخوند، د مذاکراتي ټیم مشر مولوي عبدالحکیم حقانی او د دې ټیم درې نورو غړو مولوي عبدالکبیر، ملا محمد شیرین اخوند او ملا خیرالله خیرخوا په دې کتنه کې ګډون درلود. د خبر پاڼې له مخې د قطر د صدر اعظم مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په دې کتنه کې د بندیانو د خلاصون پروسې د ژر نهایي کېدو او بین الافغاني مذاکراتو د پلې اړوند موضوعاتو په تړاو خبرې وشوې. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د افغانستان د حکومت له مرکزي پلاوي سره خبرې ځکه ځنډېدلې چې تر اوسه د دوی د لیست مطابق ټول بندیان نه دي خوشي شوي خو د افغانستان حکومت وایي د بندیانو د تبادلې بهیر بشپړ شوی دی. د کرکټ د شپږیزې لیګ په درېیمه ورځ نن د کابل بازانو ټیم د مس عینک اتلانو او بند امیر ښاماران د بست ساتونکو ټیمونو ته ماتې ورکړه. لومړنۍ لوبه د کابل بازانو او د مس عینک اتلانو ترمنځ وشوه. مس عینک په شلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 103 منډې وکړې خو د کابل بازانو ټیم وکولی شو چې په 19 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ټاکلی هدف ترلاسه کړي. بست ساتونکو ټیم په دوهمه لوبه کې په شلو اوورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځولو سره 133 منډو هدف وټاکه چې بند امیر ښاماران په 15 اوورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو ټاکلی هدف ترلاسه کړ. د شپږیزې لیګ سګ اووم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ 8 ورځې نورې هم دوام وکړي. د قبایلي سیمې په مومندو ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 900 ته ورسېد. دا پېښه ډیورنډ کرښې ته نږدې په مومندو ایجنسۍ کې پرون هغه مهال رامنځته شوه چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوښویده. د سیمې یو اوسېدونکي د پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زما نوم فاتح گل دا تقریبا سو پنځه بجې وي چې کله منګه منګم په کار پته را نه لګېدله خو چې کله د شور د غره جوړ شو را ښکاره شو نو بس دوړه وه او بس زیا په زیا باندې کېناستلو بیا د هغې نه بعد چې کله دوړه خواره شوله را روان شو په دې لار باندې خو زر ورته مونږ را رسېدي ځکه هم نه شو چې هغه نورې کانډې هم د دې غره نه رالویدي.
د خیبر پختونخوا له د قانون او منرالونو د پراختیا وزیر محمد عارف نن مخکې د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلو چې په دې پیښې کې شل نور ژوبل شوي او ګمان کېږي چې شل نور کان کیندونکي به هم تر ښویېدلو ډبرو لاندې بند پاتې وي او د ژغورونکو هڅې روانې دي. خو په وروستیو راپورونو کې د بند پاتې شوو کسانو شمېر پنځه تنه ښودل شوی دی. د راپورونو له مخې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د روسیې له یوه ټلویزیون سره په خبرو کې منلی چې ښایي دی یو څه زیات وخت په قدرت کې پاتې شوی وي، خو یو ځل بیا یې ژمنه وکړه چې استعفا به ور نه کړي. لوکاشنکا له شپږویشتو کلونو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري. روسي رسنۍ وایي لوکاشنکا یو وار بیا ټینګار کړی چې نوي انتخابات به وروسته تر هغو ترسره شي چې په اساسي قانون کې تعدیلات راشي. په عین حال کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا په خپل هیواد کې وضعیت د نه منلو وړ بولیا ول نړیوال وی وغوښتل چې پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې د دې په وینا نور د بیلاروس استازیتوب نشي کولی فشارونه زیات کړي چې له قدرت لاس واخلي. نوموړي دغه څرګندونې نن د ویډیویي اړیکې له لارې د اروپایي شورا پارلماني اسمبلی ته وکړې او پر لوکاشنکا او د هغه پر حکومت د بندیزونو په ګډون یې د نړیوالو فشارونو غوښتنه وکړه. په بیلاروس کې د اګست د نهمې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه دوام لري.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. سیشن بده د وژي اسمبلی اتلسمه د سپتمبر اتمه د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح طالبانو ته په خطاب کې ویلي
طالب باید پوه سي چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده.
طالبان ادعا لري چې لای هم شاوخوا سل بندیان خوشی سی بینیدی که دوی خوشی نیسی د سولی مذاکرې نه پیلیږي. خو د ملي پخلاینې مشر وایي
او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کیدونکی دی.
د ولسي جرګې یو پخوانی استازی وایي چې پاکستان اوس هم د طالبانو پر پریکړو کافی نفوذ لري.
ولې مخکې له هر ځلې چې خلیزاد کابل ته لاړ شي یا طالبان سره وغږېږي پاکستان سره غږېده. مونږ خو پنځه نور ښه ګاونډي هېوادونه هم لرو سره چا د سولې په تړاو دومره نږدې خبرې اترې نه دي کړي.
د هغه افغان داستان هم په یو راپور کې اوري چې په ایران کې پر موټر ډزې شوې وې.
ټانکۍ لګېدلې وه، اور یې واغست چې ځان مې غورځاوه خو بیا په ځان نه پوه شوی.
دا هم اوري چې په موندو ایجنسۍ کې د کان نړېدو نولس کسان مړه کړي. پاش بجې و ته دقیقې سوې. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمۍ په معنا نه دي. امرالله صالح د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د نونسم تلین په مناسبت غونډې ته وویل چې افغانان غواړي په سوله کې ژوند وکړي. امید ظهیر ملاو نور تفصیل.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغانان غواړي خپل دښمن سره په سوله کې ژوند وکړي، خو داسې سوله چې د خلکو قربانۍ پکې کمرنګ نه شي. ښاغلی صالح چې نن یې د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د نولسم تلین په مناسبت جوړ شویو مراسمو ته خبرې کولې وویل طالبان باید په دې پوه شي چې جمهوریت د ټولو افغانان غوښتنه ده او د سولې مذاکرات د دوی غوښتنو او ارزښتونو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي.
دوی باید پوسوی چې جمهوریت د سو کسانو نظام نه ده. د دغه نظام د جوړولو په خاطر سلور دیش ولایتونو کې خلک قربانی ورکړي دي، اوس هم قربانی ورکړي دي. طالب باید پوسی چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده.
بلخوا بیا د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یا د غونډې ته په وینا کې وویل چې ډېر ژر به طالبانو سره مخامخ مذاکرات پیل شي.
شاید در روزهای نزدیک انشاءالله
کېدای شي په لنډو ورځو کې د دواړو لوریو پلاوی له هیواده د باندې سره مخامخ شي او خبرې پیل کړي. هغه وخت چې موږ وایو د شهیدانو ارمانونو ته ژمن یو دا معنا لري هغه ډول چې د خلکو د حقونو د ساتنې لپاره درېږو، همدا ډول د سولې د راتلو لپاره هم څو یوې عادلانه سولې ته، باعزته سولې ته، هغه سولې ته چې ټول پکې خپل عزت وویني ورسیږو.
که څه هم طالبان وړاندې ویلي چې د خپل ټولو بندیانو له ازادۍ وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو د نږدې یوې اونۍ وروسته لا هم رسمي مخامخ خبري نه دي پیل شوي.
ومردل چې د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال وی د سولې مذاکرې دا معنا نه لري چې حکومت د طالبانو غوښتنو ته تسلیم شوی. امر الله صالح تر دې مخکې ویلي و چې حاضر نه دی له طالبانو سره په راتلونکي کې ګډ کار ته زړه ښه کړي. بل خو د طالبانو لخوا هم د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په تړاو یو لړ څرګندونې سوي چې ځینو تحلیلونکو د سولې د رواني پروسې په زیان بللی دي. د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریه بارکزي څخه د امریکې په پایل کې پوښتنه وکړه دا زده او نقیض څرګندونې څه معنا؟
دا اول ځل نه دی چې د افغانستان چارواکي د سولې په وړاندې مختلف نظریات وړاندې کوي، خو یو شی کم پام سي ځکه په سیاست کې اکثرا زموږ سیاستوال عادتا خبره صرف د خلکو او خپل مینوالو د ذهنیت پر اساس باندې غږیږي نسبت تر هغه څه چې په واقعي ډول باندې په سیاست کې روان. زه د نقیض خبرې همیشه د دې د مختلفو ادرسونو راغلي دي. البته دا واضح خبره ده چې سوله به طالبانو ته د تسلیمي موضوع نه وي، مګر دا متاسفانه حکومت دا تسلیمي منلي خو د افغانستان خلک دا نه ده منلي. افغانستان خلک سوله غواړي، چې په هغه سوله کې د افغانستان بد بسیاین، په افغانستان کې د اوربند، په افغانستان کې د پرمختګ او ترقی لپاره او په افغانستان کې د یو ښه حکومت جوړېدو لپاره هلې ځلې وشي.
طالبانو هم ویلي دي چې د دوی د 15,000 بندیانو لیست بشپړ شوی. البته دا خبره تیره اونۍ کړې وه. بیا حکومت هم د خپلو زرو بندیانو د تسلیمي خبره وکړه. اوس طالبان وایي چې د دوی 100 بندیان نه دي خوشي شوي. دا په اصل کې ده چې په طالبانو کې دننه د اختلافاتو خبره کیږي. آیا طالبان یو ډول هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات پټ کړي یا بل رنگ غوړی ورکړي؟
دا سرګنده خبره و چې د طالبانو نظامی متفکرین هغه بل نظر لري د سولې پاکل باندې، او سیاسیون مخصوصا هغه خلک چې په قطر کې هغوی بل فکر و د سولې او د بهرني ځواکونو شتون په افغانستان کې. همداسې نور طالبان که په لسو ډلو باندې هم وویشل سي، کله چې د طالبانو د منفعت موضوع راځي هغوی یو خوله و یو ژبې دي، ځکه چې هغوی کیدای شي په سیاسي لحاظ باندې ډیر سیاسي قدرت او واک تجربه و نه لري، مګر په عقیدوي لحاظ باندې یو ډیر کلک باور د هغوی په مابند کې شته چې هغوی کولای شي د مغی باور پر اساس خپل ټول اختلافاتو ته د پای ټکی کیږدي. همدارنګه هیرم نه شي د کوم ځای نه چې طالبان دکتي کیږي هغوی بیا ډیر سیاسي تجربه لري، هم د ورانولو او هم د جوړولو، هغوی ډیر ورسره.
په طالبانو کې هم ځینې ډیر افراطي نظریات لري او ځینې یو څه منځلاري دي. پاکستان ته د طالبانو د هیات تر سفر وروسته د دوی په مذاکراتي ډله کې تغیرات راغلل. پاکستان په ور ور په دې تورن سوی چې د طالبانو ملاتړ کوي.
زه فکر کوم دا یو تور نه دی، دا یو حقیقت دی، ځکه چې اوس هم د کویته شورا ده چې طالبان دغه ځای نه په افغانستان کې نظامی عملیات مخته وړي، پېښور شورا ده چې دغه ځای نه کیږي، راولپنډۍ په همکارۍ باندې طالبان ډېر استخباراتي معلومات ترلاسه کوي، وسلې ترلاسه کوي، اقتصادي حمایت ترلاسه کوي. حتی که چیرته دغه طالبان ونه مني، دا خو باید دوی ومني چې کوم کال باندې چې دوی په افغانستان کې واک واخیسته نو د طالبانو بودیجه د پاکستان د پارلمان لخوا څخه اپروف شوه، یعنی بودیجه ورته ورکړل سه. حقایق هم دغه وایي چې پاکستان سره د دوی ډیر نږدې دی او پاکستان د دوی ډیر ستر حمایت سیاسي، نظامی، اقتصادي او بین جګر کې کوي. حتی پاکستانی استازیتوب کوي د طالبانو لخوا څخه، ولې مخکې له هر ځلې چې خلیزاد کابل ته لاړ شي یا طالبان سره وغږیږي پاکستان سره غږېده. مونږ خو 15 نور ښه ګاونډي هیوادونه هم لرو، هغوی سره چا د سولې په تړاو دومره نږدې خبرې اترې نه دي کړي.
د ولسی جرګې پخوانی استازی شکریہ بارکزی و.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د سولې په تړاو بل راپور دا دی په اصل کې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل موضوع توده سوي. طالبان ادعا لري چې لای هم شاوخوا 100 بندیان نه دي خوشي سوي. د دې ډلې پوینه تر هغو چې دا بندیان خوشي نسي مذاکرات به پایل نه کړي. نسیم شفق خو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان حکومت وایي دوی ته د طالبانو لخوا د ورکړل شوي نوملړ څخه یوازې شپږ تنه بندیان له بنده نه دي خوشي شوي، خو طالبان بیا وایي یوازې دا شپږ تنه نه بلکې شاوخوا 100 بندیان لا هم زنداني دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي د بندیانو په خوشي کېدو کې زند د سولې مذاکرات زندول دي. محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه هم لیکلي تر اوسه د بندیانو د خلاصون پروسه نه ده نهایي شوې او هر کله چې دا بهیر بشپړ شي مذاکراتي ټیم د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي د حکومت مرکشي پلاوی به ډیر ژر قطر ته ولاړ شي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکز دي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کیدونکی دی.
خو ښاغلی عبدالله چې په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد جوړ شوی د مقاومت څلې ته د ګولو ګېډۍ له ایښودو وروسته رسنیو سره خبرې کولې، په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته په خپل رالیږلي پیغام کې لیکلي، تر اوسه د طالبانو شپږ تنه زندانیان چې د ازادۍ په اړه یې یو شمېر هیوادونه اندېښنه ښوولې وه قطر ته نه دي لیږل شوي. خو ښاغلی فیصل بیا د طالب ویان د هغو څرګندونو په اړه چې سل بندیان لا نه دي خوشي شوي څه نه وایي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې په زلونو ویلي چې د شپږ تنه طالب بندیانو پرته د هغو طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر بشپړ شوی چې د ډلې د خلاصون غوښتنه کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو کارپوه عبداللطیف نظری وایي یو شمېر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي چې د سولې روان بهیر له یو ډول بنبست سره مخ کړي.
ومردل چې طالبان ادعا لري چې لای هم سل بندیان خوشی سوي نه دي، که دوی خوشی نه سي د سولې مذاکرې نه پیلېږي. خو د ملي پخلاینې مشر وایي ډاډمن دی چې د سولې خبرې به پیلېږي. بلخوا د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له وسلوالو طالبان غواړي چې له کوم شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني. دوی وایي چې له دې وروسته په هره پلمه د خبرو ځنډول له هیواد او خلکو سره جفا ده. احسان آریان تفصیل وړاندې کوي.
د سلاب انسټ او په پکتیا کې د اړیکو دفتر د ګردیز په تاریخي بالایسار کې د دې ولایت د قومي مشرانو، ځوانانو او میرمنو سره د سولې او اوربند په تړاو یو ګډه ناسته سره بللې و چې د بین الافغاني مذاکراتو، اوربند او د سولې په تړاو د سپیر ختیځون په کچه د دوی نظرونه راټول کړي. د سلاب انسټ استازي جاوید وردګ ازادي راډیو ته وویل
په اوو زونو کې دغه برنامه لرو، دایمي اوربان او تلپات سوله پاکله باندې دوی نظرونه سره ټول کو. بیا د موږ د افغانستان حکومت سره، نړیوال ټولنې سره او هغه ملکونه چې د افغانستان د سوله پروسه کې داخل دي هغه سره شریک کو.
د غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره افغان حکومت ټولې چارې بشپړې کړې او هر ډول شرطونه یې پوره کړي. خو په وسلوالو طالبانو یې هم غږ وکړ چې د خپل منځي خبرو د پیل لپاره هیڅ بانه رمخ کې نه کړي. حاجي زهیر وریاخیل او حاجي حضرت محمد کوچی ازادي راډیو ته وویل
ټول شرایط پرس وو، نور که یو ورځ وی افسات هم مذاکرات ځنډیږي یا نه وخت کیږي دا به یو جفای یو بی انصافی به یو دی وخت ځای کې دا به یي. اما د طالبانو هیئت دوی یو څه ځنډ کې راغلی ده، نه پیژو چې ولې
هغه څه ژمنی چې کړي وي، څه وعدې چې کړي وي د دولت لخوا نه هغه ټول ورته له سره شوي. تر اوسه پورې د سولې کوم غږ نه معلومیږي. ورځ د بلې نه په افغانستان کې بحرانونه او وژنې زیاتیږي. که چیرته د سولې خبرې پیل شي او د خلکو او ولسونو نظریات هم که واخلي په سلو کې 100% د سولې کېږي. افغانان سولې ته ډېر وږي دي او ډېر تږي دي.
په پکتیا کې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدا او د سولې خبرو له پیل وړاندې د اوربند په تړاو په داسې مهال غونډې او کنفرنسونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې طالبانو د سولې د خبرو اترو لپاره د خپل پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راوست. خو لا هم د افغان حکومت او د دې ډلې ترمنځ خپلمنځي خبرې نه دي پیل شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اکرم یو له هغو افغانانو دی چې په ایران کې د سورلۍ پر موټر ایراني ځواکونو ډزې کړې وې. د دوی موټر اور واخیست او دی وایي چې په ټپي حالت کې روغتون ته ولېږدول سو چې لاسونو ته یې زولنې اچول سوي وې. ایران وخت نا وخت ویلي چې ډېری افغانان دغه هیواد ته له قانوني اسنادو پرته ورځي او دوی هم د خپل قانون له مخې اړ دي چې د دغو غیر قانوني پناه غوښتونکو په وړاندې اقدام وکړي. د خان محمد سیند راپور پر همدې مسلې دی.
ټیم کې زرا جیک سم ځان ته مې وکتل او را باندې بل د چا کومک نه را سره کو نه ایرانیان.
ځینې افغان ځوانان په دې پوهیږي چې بهر ته د غیر قانوني تک پلار کې له ډول ډول کړاوونو او ان مرګونې حالت سره مخ کیږي، خو بیا هم د دوی په خبره په هیواد کې د بېوزلۍ، بیکاری او نامنیو له امله کډوالۍ ته مخه کوي. د کابل ولایت د ګلدری ولسوالۍ اوسیدونکی د مور او پلار ایکی یو زوی ولس کلن اکرم یو له دغه ځوانانو دی چې غوښتل یې هر ډول کړاوونو ته غاړه کیږدي خو چې د خپلې راتلونکي جوړولو لپاره بهر ته لاړ شي. خو د ده په خبره په لاره کې د ایران د کرمان په پوله کې د سپرلۍ پر موټرو ایراني ځواکونه ډزې کوي او موټر اور اخلي. اکرم وای په دغه پیښه کې د خپلو ملګرو د مړینې سوځېدو او ټپي کېدو شاهد دی. نوموړی هم په دغه پیښه کې ټپي شوی و چې اوس په ماته پښه او نیم سوځېدلی ځان بیرته د کابل په ګلدارې ولسوالۍ کې خپل کور ته راستون شوی دی.
چې کله د کرمان ولایت ته ورسېد دغه هلته وروره نچا غږ را باندې وکړ چې ودرېږئ. دې ټیم کې په موږ ډزې شروع شوې، تقریبا ضربې په موږ ختمې شوې، څوک ولګېدل، څوک زخمیان شول، ټانکۍ لګېدلې وه، اور یې واغست چې ځان مې غورځاوه خو بیا په ځان نه هم پوه شوی.
اکرم وایي کله چې په سد شوم ګورم چې په یو روغتون کې بستر یم، د ځان ډېره برخه مې سوځېدلې او پښه مې درې ځایه ماته ده. د دوی پر موټر د ایراني ځواکونو د ډزو له امله د سوځېدلي موټر ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې چې د افغانانو تند غبرګونونه یې راوپارول. او د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په دې تړاو لاریونونه او اعتراضونه هم وشول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو موټر د اور په لامبو کې سوځي او یو ټپي افغان چیغې وهي چې اینجا آب نیست، تو را به خدا کمی آب بیاورید. افغان حکومت د دغه پیښې د څېړلو خبره کړې وه. په ایران کې د افغان سفیر عبدالغفور لیوال هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه پیښه د ایران په یزد کې شوې او د پیښې جدي پلټنه او پوښتنه کوي. اکرم وایي په روغتون کې مې په لاسونو کې ایراني پولیسو زنځیرونه اچولي وو او لازمه درملنه مې هم ونه شوه. دی وایي له دې ډاره چې له درملنې وروسته په ایران کې بندي نه شي، له روغتونه په پټه وتلی او د ځینو افغان کډوالو په مرسته بیرته هیواد ته راستون شوی دی. د اکرم پلار میوهګل وایي د بیکاری او نامنیو له امله یې کلونه کلونه په پاکستان کې هم تیر کړي، خو کله چې هیواد ته راستون شوی بیا یې هم سوکالي نه ده لیدل.
دکانی کو زه خپل سپین ږیری یم، زه هم دکانی نه سم کولی، ځکه چې دکانۍ باندې خو مې کور چلېږي او نه روزګار کېږي. زه ظلم ورسره اوس په اور کې وسوځېدل، دلته م تاداوي وکړه، دلته م چا غم ونه خوړ چې دا ښه ده یا بده، دلته م په خپلو پیسو باندې تاداوي ورته وکوله.
اکرم اوس هم وایي چې په هیواد کې کار نشته، راتلونکی مې نه جوړېږي، مجبور یم هرې سختې ته غاړه کېږدم او بیا هم بهر ته لاړ شم. خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي د راستنېدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کېدو لپاره یو پلان جوړ شوی چې 15 وزارتونه هر یو په خپله برخه کې پلي کېدو ته مکلف شوي دي. د دغه وزارت مرستیالې عالمې د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پلان کې د کاري اسانتیاو برابرول هم شامل دي.
د خان محمد سین راپور مو واورید. په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې زیاتې سوې دي. چارواکي وایي چې زیات وخت په دغو چاودنو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د حبیب رحمان تصویر راپور به سره واورو.
پخه سړک منځ کې یو چاودنه کېږي.
نعمت الله د غزنی ښار او د دیاک ولسوالۍ پر لویه لاره د سړک غاړې ماین چاودنې کیسه کوله. نصیر احمد هم بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دای د غزنی په ملکی روغتون کې تقریبا د 8 کلنې ترلیه د چپرکټ پر کونج د پایواز په توګه ناست دی. نصیر احمد وایي څه موده وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې په ماین چاودنه کې د کورنۍ 5 غړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
هغوی ډاکتر ته روان و، زرنج یې پر ماین برابر شو، 4 واړه پکې ووژل شول، یوه کوچنۍ لور یې ټپي ده. په اندړو ولسوالۍ کې طالبانو ډېر زیات ماینونه خښ کړي. تاسو به اورئ چې هر وخت ولسي خلک ورباندې وژل کېږي، یوازې اندړ نه دي، په ټول غزنی کې پر ولسي خلکو ماینونه چاودنې کوي.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله 6 کال د ماین چاودنې پیښې څو چنده زیاتې سوې او ډیری وخت یې مرګ ژوبله ولسي وګړو ته اوړي چې زیاته برخه یې ښځې او ماشومان وي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
په لویو لارو کې ماینونه ځای پر ځای کوي چې وروسته بیا زموږ د ملکي هیوادوالو د شهادت سبب ګرځي، او په دغو ماینونو کې زیاتره وخت ښځو او ماشومان پکې شهیدانېږي.
خو وسلوال طالبان بیا وایي دا پخوانی سرګلولي دي چې اوس پر خلکو چوي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو طالبان هم ماینه نژدي، خو هڅه کوي چې پر ولسي خلکو نه بلکې پر امنیتي سرتیرو چاودنې وکړي. د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې پخوانۍ سرګلولې پاکې سوي او اوس چې چاودنې کوي دا د طالبانو په لاس ښودل سوي ماینه نه دي.
دا غزنی اندل دی یک قرباغ جغتوز نه خان رشیدان او بند ګیلان واغز او ځین نور هغه ولسوالی دی چې ډیرای وخت ماینونو د چاودنو او په هغه کې د مرګ ژوبلی خبر نه ورڅخه ورکول کیږي.
تازه خان سمسور له ننګرهاره په خپل سیمیز کې لیکلي، حکومت د هغو کسانو مخه ونیسي چې د شهید اونۍ پلمه ورانکار فعالیتونه کوي. خان محمد اسلامیار له هلمند: که حکومت او طالبان یو پر بل حملې وکړي سولې ته به ونه رسیږي. حضرت شاه دلشاد له کندهاره پر ملګرو ملتونو غږ کوي چې په افغان سولې کې د منځګړي په توګه خپل مسؤلیت ادا کړي. اسماعیل دانش له ننګرهاره: که چارواکي د خبرو پر ځای د سولې په برخه کې عملي اقدام وکړي د سولې لپاره به ډیر مثبت تمام شي. حمیده نظری له کلاته لیکي: موږ سولې په اړه د افغان حکومت د دریځ ملاتړ کوو. حقانیر له کندهاره: افغانانو شپږ میاشتې بین الافغاني خبرو ته انتظار وکړ، نور باید دغه انتظار پای ته ورسیږي او افغانان په سوله کې ژوند وکړي. او تازه خان سمسور له ننګرهاره په بل سیمیز کې لیکلي: د طالبانو غواړو چې په خپلو وعدو ژمن نه پاتې سي او نورې پلمې دې نه جوړوي. ورزو د سیمې او نړۍ مسایلو ته: پاکستانی چارواکي وایي چې په مومندو ایجنسی کې د مرمرو کان د نړیدو په نتیجه کې نونس کسان مړه سوي او د نورو کسانو د پلټنې عملیات روان دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال شانواز ترکزی راپور لري.
د مومندو په زیارت کې د سنگ مرمرو د غره دوه درنګونه پریوتي چې پکې د سرکاري شمیرو تر مخه 19 تنان مړه ول شپږ زخمیان شوي. د نورو تنانو چې دغه غرد کانو لاندې شوي د راوستو عملیات لا هم روان دي. دغه درنګونه پرون مازیګر 15 بجې لاندې وخوېدل چې د ځای وسیدونکو په وینا د سپینو خاورو ګردونه د یو نیم نتر د 2 کیلومتر پورې په لاندې کلو کې هم خوار شوی.
او چې کله موږ منګم په کار او پته راځنه لګېدل او چې کله د شور د غره جوړ راکار شو نو بس جوړه وا او بس فزیا په ځای باندې کېنا سولوبیا دغه نه با چې کله جوړه خوار شولا را روان شو په دې لار باندې خو زر وته موږ رسیدې زکم نو شو چې هغه نور کانډې نه غره نه رالوې دي.
د بونیر نازیارت تورغلې دا وخت په دغه درنګونو کې څومره مړه او یا زخمیان تنن پراته دي د حکومتي او د ځایي خلکو لخوا بیلابیلې خبرې کیږي. لکه حکومت شمیرې داسې وي چې 15 تنان د کانو د لاندې پراته دي او دا ځکه چې دوی ته د 15 تنانو کورنو نمونه ورکړي دي او چې کوم مړه او زخمیان وستل شوي په هغې کې دغه نمونه نشته. خو ځایي ټیکداران او خلک بیا وایي چې د سپیر مزی او د پیپل سره خوا کې یوه دیره وه چې په هغې کې به د څلوېښتو نه تر د شپېتو پورې تنان هر وخت ناست و. خود غرد لاندې راتونکو تنانو کرش میره تر دې دمه نه معلومه شوی.
د خیبر پختونخوا ډایرکټر اپریشن ریسکیو 1122 ډاکټر محمد حیات خان پوینه چې د دوی عملیات روان دي چې پکې د ریسکیو 1122 پاکستانی پوز الخدمت فاونډیشن ایدی فاونډیشن او نور د سیمې عام ولسم برخه اخلي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. د خبری مجله وروستی مطلب راخلو: کورونا وبا د نړۍ په ډیرو سیمو کې پر اداري کارونو اغیز کړی او داسې ښکاري چې د دې وبا تر ورکېدو وروسته به هم دفتري کارونه کاملا پخوانۍ بڼې ته ستانه نسي. خو د نړۍ د یو لوی تفریحي شرکت نیټفلیکس مشر اندېښنه لري چې له کور نه کار هغومره ګټور نه دی څومره چې په دفتر کې ترسره کیږي. احمد شیبر او په دې اړه نور تفصیل.
د نیټفلیکس مشر وایي له کوره کار مثبتې نتیجې نه لري او پر کومو موضوعاتو چې بحث ته اړتیا وي له کوره پرې په سختۍ خبرې کیدلی شي. خو ریټ هیسټینګس دا خبر هم وکړه چې د ده 8600 کارکوونکي به بیا هم تر هغو دفتر ته لاړ نشي چې د کورونا ویروس واکسین یې نوي شوي. د نیټفلیکس شرکت په 1990 کال کې په کالیفورنیا کې تأسیس شو. دا شرکت خپلو اشتراک کوونکو ته بیلابیل فلمونه د پیسو په بدل کې د انټرنیټ له لارې شریکوي. په 2013 کال کې د دې شرکت هڅې پراخې شوې او په خپله یې فلم جوړونې ته ملا وتړله. اوس د دې ترڅنګ چې نور فلمونه خپلو اشتراک کوونکو ته وړاندې کوي خپل سریالونه مستند تصویرونه او هنري فلمونه هم تولیدوي.
Because 2 years ago, my babysitter and her friends tried to kill me.
په نړۍ کې شاوخوا 200 میلیونه کسان له نیټفلیکس څخه ګټه اخلي. د دې شرکت مشر هیسټینګس وړاندوینه کوي چې اکثر خلک به تر کورونا وبا وروسته هم په اونۍ کې یوه ورځ له کوره کار کوي. هیسټینګس وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل له کوره یې په کار کې مثبت ټکی نه دی لیدلی خو د کار لپاره د خلکو قربانیو ډیر اغیزمن کړی دی. د ټیکنالوژۍ یو شمیر کمپنیو ویلي دي چې د کورونا وبا تر تیرېدو وروسته شایي دوی له خپلو کارکوونکو وغواړي چې له کورونو کار ته دوام ورکړي. مثلا ټویټر په می میاش کې دا خبره وکړه چې د تل لپاره یې کارکوونکي شایي له کوره کار وکړي. فیسبوک او ګوګل بیا ویلي دي چې لږ تر لږه د کال تر اخره د دوی کارکوونکي کولی شي چې له کوره کار وکړي.
آزادي خبری مجله اوري.